د افغانستان په وخت ماخام شپږ بجې شوې. د افغان حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا خبرداري ورکوي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. په دې خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. قدر منوریدونکو، د نن ورځې دا وروستۍ پښتو خبری مجله زه اجمل تورمن وړاندې کوم چې د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
سلګونه کسانو چې وای افغان ځواکونو په بلخ ولسوالۍ کې ملکی وګړي وژلې دي، نن د بلخ جوزجان لوی لاره بنده کړه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ډي ان ای لومړنی لابراتوار نن د عدلي طب د ریاست په چوکاټ کې پرانستل شو. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرایلو حکومت خپلو وګړو ته اجازه ورکړي چې د دینی مناسکو، بزنس او توریزم په مقصد سعودي عربستان ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. سلګونه کسانو چې ویلي افغان ځواکونو په بلخ ولایت کې ملکی وګړي وژلې دي، نن د بلخ جوزجان لوی لاره بنده کړه. معترضان ادعا کوي چې تیره شپه په بوکا نومي کلي کې د هوایي ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل شول. د اعتراضونو یو تنظیمونکي خیبر امیری ازادۍ راډیو ته وویل د 209 شاهین قلور دویان حنیف رضایی په بلخ ولسوالۍ کې دا عملیات نه رد او نه تایید کړل او ویل کشفي ارګانونه په دې اړه څېړنې کوي. خو ښاغلی رضایی په عین حال کې د بلخ ولسوالۍ په علمخیل، المان او شور عرب سیمو کې عملیات تایید کړل او ویل چې په دې عملیاتو کې شپږ طالبان وژل شوي. د راپورونو له مخې د بلخ جوزجان لویه لاره اوس خلاصه شوې ده او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم هم ترسره شول. یو جګپړی امریکایي چارواکی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره د معلوماتو د شریکولو لپاره کابل ته ولاړ شي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. ارک په یو بیان کې وایي په دې کتنه کې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ولسن هم حاضر وو. بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې په ټول هیواد کې د اوربند د انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د حکومت پر لپسې غوښتنې رد کړې دي او یوازې د تشدد د کمولو لپاره د چمتووالي خبره کوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې له څو ورځو راهیسې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ډي ان ای لومړنی لابراتوار نن د عدلي طب د ریاست په چوکاټ کې پرانستل شو. د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه وایي دا لابراتوار ډیر مجهز او په پرمختللو وسایلو سنبال دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې لابراتوار جوړېدل د جرمي قضیو د مسلکي تخنیکی څېړنو لپاره مهم بولی او وایي د هیواد له عدلي او قضایي ادارو سره به د مجرمانو او بېګناه خلکو په پیژندنه کې مرسته وکړي. د روغتیا وزارت وایي چې ډي ان ای لابراتوار به له عدلي او قضایي ادارو سره د وګړو د شجرو او وراثت او د جرمي مواردو په پیژندنه کې مرسته وکړي. لازدای رادیو خبرونه اوري. متحد ایالات د کورونا په نوم د وژونکو ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپل قونسلګرۍ کارکونکو باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې د قونسلګرۍ کارکونکو به راتلونکې اونۍ په یوه چارتر الوتکه کې متحدو ایالاتو ته انتقال شي. بیان زیاتوي نور امریکایي وګړي چې له خطر سره مخامخ دي هم لیږدوي، خو بیان په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اشخاصو د انتقال لپاره ظرفیت ښایي کم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د مړو په شمېر کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه زیاتوالی راغلی او دا شمېره نن شپږ پنځوس ته لوړه شوه. په دې ترڅ کې د شپږ سوه اته اتیا نویو مواردو راپور ورکړل شوی او ټوله شمېره یې نولس پنځه اویا ته لوړه شوې. د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله حالت خطرناک بله او ویل حکومت پر سفر او عمومي غونډو د محدودیتونو د لګولو لپاره اقدامات زیات کړي او ووهان ښار ته یې چې دا ویروس لومړی پکې وپېژندل شو اضافي طبي پرسونل او تجهیزات استولي دي. اسرائیل خپل وګړو ته اجازه ورکوي چې د دینی مناسکو، بزنس او توریزم په مقصد سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اسرائیلو د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پنه کې چې نن خبره شوه وي اسرائیلی مسلمانان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره چې پخوا تر دې د حکومت ځانګړی جواز ورته پکار و سعودي عربستان ته تلای شي. دې اقدام ته د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د خاموشو خو تودو اړیکو د نښې په سترګه کتل کیږي. له نوې پریکړې سره سم اسرائیلي یهودان هم کولای شي چې تر نهو ورځو اسرائیل ته د وبخي چې تر نهو ورځو پورې سعودي عربستان ته د تجارت په مقصد ولاړ شي، خو اسرائیلیان به سعودي عربستان ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا ولري. او د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهراتیانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې پترڅ کې له معترضانو سره نښتې وشوې. پولیس او عیني شاهدان وایي د بغداد په تحریر چوک کې چې د مظاهرو اصلي مرکز دی څیرمه اولس معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شول. ویل کېږي معترضانو هم پولیس په تیګو وویشتل. له دې یوه ورځ مخکې په ناصریه ښار کې درې تنه معترضان له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول.
قدرمنو اوریدونکو له احمد تکلنا په منن سره اوس هم د افغانستان د څو لوی خارونو د هوا حالات چې ناجی ساپي وړاندوي نکړي ده.
د افغانستان د څو لوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوي نه
کابل د تودوخه لوړ درجه سلور چټي شپک اسمان ځای سرویس هرات د تودوخې لوړ درجه 12 چټي یو اسمان وریز کندهار د تودوخې لوړ درجه 14 چټي دوا اسمان وریز او د باران اټکل مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 8 او چټي یو اسمان شین او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 14 چټي منفي شپک اسمان شین.
قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته وکیاس د افغان حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله عبدالله نن مازدیګر نا وخت خبر اعلان ته ویل په دولتي ادارو کې وروستي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له وکړې سرغړونه ده.
تعیناتی کې دری اواخر صورت گرفته امروز اعلان میکنم کې اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشن.
د اورزګان ولایت څخه خلکو د دې دیواکې چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو زمکي خصبوي
دغه وس چې کم خلک دی خو ته راغلي دي دلته گزاره کوي دغه خلک موږ ته بسګر خشتګر هیڅوک نور پرېږدي تر هغه وخت پورې چې هغه شته بین اولاد سي.
په نړیوال موضوعات کې واورې چې د سپینې ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالد ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړی ده. وکیلان ادعا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معامله کې کوم غلط کار نه دی کړی. نور راپورونه هم شته ملګرتیا هم وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی راپور. د افغان حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا خبرداري ورکوي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله عبدالله نن مازدیګر نا وخت خبر اعلان ته ویل په دولتي ادارو کې وروستي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له هوکړې سرغړونه ده. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائی رئیس او د سولې او ثبات انتخاباتي ټیم مشر عبدالله ارګ ته خبرداري ورکړل چې په حکومت کې د خپل سر له مقرره یو لاس واخلي. عبدالله د یک شنبه پر ورځ په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ملي وحدت حکومت د موافقتنامې په اساس د حکومت مشروعیت موجود دی، د پایلو تر اعلان پورې به پر ځای وي. ښاغلی عبدالله وویل په دې وروستیو کې چې تعینات سوي د ټاکنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي، نو نور د زغم وړ نه دي. تعینات سوی دی دی اصل رعایت پرته چې د ټاکنو وروستۍ پایلې تر اوسه معلومې نه دي یوه مسله، او بل خوا د ملي وحدت حکومت موافقتنامه پر ځای ده. نن اعلان کوم که همدا روش همداسې دوام پیدا کړي نور نو د زغم وړ نه دی. موږ لازم اجرات او اقدامات د قانون او موافقتنامې د پلي کېدو او د نظام د ساتلو لپاره کوو، نور د تحمل وړ نه دی. ښاغلی عبدالله تور پورې کړل چې ارګ د موافقتنامې متن په پام کې نه نیسي او په خپل سر یو اړخیز عمل کوي چې په دې سره د ملي وحدت حکومت توافقنامه تر پښو لاندې کړې. عبدالله سولې ته په اشارې سره وایي چې دوی له وړاندې شرط نه ږدي او د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان د خلکو له منافعو دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست اوربان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو شرط په توګه یې ښی وو. د عبدالله په خبره اوربان سل په سلو کې د افغانستان په ګټه ده او سوله به د ارګ په انحصار کې نه وي، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه ده. اجرا رئیس دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې د خپل مقام په اړه ډار نه لري، بلکې سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ثبات هم پالنې ټاکنیز ټیم غړي محمد محقق په دغه ناسته کې په اجرائی رئیس عبدالله غږ وکړ چې د ملي وحدت حکومت 50% ونډې ته په کتو په تعیناتو لاس پورې کړي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې په حکومتي ادارو کې تعینات د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی، او تر هغې چې محمد اشرف غني ولسمشر وي نو له خپلو صلاحیتونو نه به استفاده وکړي. هڅه مو وکړه چې د عبدالله د تازه څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه به وروسته نظر څرګند کړي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع را سره د سیاسي چارو پو ناصر شفیق د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی شفیق، خراغ لاس پرونه ته
مننه.
شفیق صاحب، تاسو واوریدل د افغان حکومت اجرائی رئیس یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله نن مازیګر نه وخت خبر اعلان ته ویلي په دولتي ادارو کې روسي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له هوکړې سرغړونه ده. ستاسو نظر پی اخلو، ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟ آیا رښتیا هم کوم تعینات چې د ولسمشر لخوا په روسي کې شوې دي دا د افغانستان د ملي حکومت د هوکړې څخه سرغړونه ده؟
زه په دې اندم چې رښتیا هم تر څو چې د ټاکنو وروستۍ او حتمی پایلې اعلان شوي نه وسی، دغه حکومت که څه هم د تیمم په توګه باندې شتون لري او بلکې لا د پخوانی باید اخلاقي ډول باندې هغه بنیادی کارونه نه تر سره کولای کوم چې یو منتخب ولسمشر ته پکار دي، ځکه دوی د ډېر پخوانه په خپل لوی لاس باندې ټاکنې ځنډولې دي او دغه باوجود دوی بیا هم د پراخه وکمنې په توګه باندې د دروس منتخب ولسمشر په توګه باندې تعینات کړي. نو اصلا خو پکا دا و چې ډېر په خوانه دغه مهم تعینات او یادا چې ډېر مهم اجرات نه کوله، او به چې کړه ټاکنې تر سره شي نو د ټاکنو دروستۍ او پایلونو د اعلان نه وروسته چې کړه منتخب حکومت راځي دې منځ کې او د مقدماتي نتیجې په منځ کې بیا د دوی اخلاقي فرض جوړیږي
افغانستان ولسمشر ته د افغانستان اساسي قانون دا واک ورکړی دی چې تر کمې مودې پورې د ولسمشر وي دی کولای شي چې تعینات وکړي، او که څه هم د افغانستان ستري محکمې دوی ته دا واک ورکړی دی چې د دوی وخت پوره شویم دی تر څو پرې چې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي نه وي دی له خپلو ټولو واکونو څخه برخمن دی. نو آیا فکر نه کوئ چې تعینات هم د ولسمشر واک دی، او که دی تعینات کوي نو داسې کوم غیر قانوني کړنه به نه وي؟
که څه هم ما د ډاکټر صاحب عبدالله پوره څرګندونې نه دي اوریدلې، خو تر کومه چې زه د اساسي قانون نه مطالعه لرم، اساسي قانون په دې رابطه باندې یعنی وضاحت نه لري، سرګند یعنی تشریح نه لري، خو کله چې دا د بوند دغه حکومت د کابل معاهده په نتیجه کې رامنځته شوی دی، نو اجرایی رئیس د ولسمشر سره یو لازمه او نخته څوکۍ رامنځته شوی ده، تر څو پورې چې دغه حکومت په مجموع کې یعنی ختم شوی نه وسی او دغه ځایناست نوې منتخب ولسمشر د حتمی نتیجې په نتیجه کې نه رامنځته شوی. زه فکر کوم چې ولسمشر غنی په ځان د ځان باندې د اجرایی رئیس څخه پرته د هغه په اعتماد کې اخیستلو څخه پرته نشي کولی چې هغه تعینات چې د یو منتخب یوازینی ولسمشر لپاره په کاري ډاکټر صاحب غني خو
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ولسمشر
چې هغه د یوازې ولسمشر وسی،
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ولسمشر که کم تعینات هم کوي او قانون دوی ته واک ورکړی دی نو د ملي یووالي حکومت د هوکړې پر بنسټ باید له اجرایی ریاست سره په همغږۍ یا مثلا په تفاهمو دغه تعینات وشي. بلې
بلې، ځکه کله چې د کابل معاهده په نتیجه کې دوی د یو مشترک سیټ اپ په توګه باندې رامنځته شوي دي، نو تر څو چې د دوی ځای ناست منتخب ولسمشر بل نه راغلی تر هغې پورې دوی په واک کې سره شریک دي. دا چې څنګه دوی ترمنځ د کابل معاهده یا د هغې نه وروسته د دوی ځاینا د دوی ناسو سره ویش کړی دی، دا ویش به تر اخره پورې مراد کېږي. ما وویل که څه هم د دوی اصلا واک د ډېر پخوانه د یو منتخب ولسمشر او د منتخب رئیس ځای په توګه باندې نو په کار چې ډېرې پراخه استعمال د واک کړی وی، خو بیا هم چې تر څو پورې موږ منتخب ولسمشر نه یې لاسته راوړې یعنې د ټاکنو د حتمي نتیجې منځ کې داسې یو ولسمشر نه یې راغلی چې هغه د افغانستان د خلکو یعنی ولسمشر وګڼی شي، نو فکر کوم چې اوس به د کابل د معاهده په نتیجه کې دوی تر هغې وخته پورې یعنی یو بل په اعتماد کې ساتلو سره تعینات کوي او د یو د بل نه پرته دوی نشي کولی چې د حکومت مهم اجراءات او یا په ځانګړې توګه مهمې ټاکنې ترسره کړي.
مننه کوم کورم ودان د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وو چې د موضوع په اړه یې څرګندونه کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
ورسوی بلی موضوع ته، د افغانستان دفاع وزارت وی په هرات، غور او فراه کې د روانو پوځي عملیات په نتیجه کې نږدې اتیا کلی له وسلوالو نیول شوی دي. دغه وزارت په اوله شاوخوا 200 وسلوال طالبان چې په غوی کې د دوی مهم قومندانان هم شامل دي په غور کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود د طوفان په نوم پوځي عملیات له څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دي. د دغه وزارت په حواله په هرات، غور او فراه کې د دغه عملیاتو په نتیجه کې نږدې اتیا کلی له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل
شپیت کلی د غور په شهرک ولسوالۍ او اتلس کلی د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. دغه راز د فراه په شیبکو ولسوالۍ کې هم په لسګونه کلی د طالبانو له کنټروله ایستل شوي دي. طالبان په داسې وضعیت کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت نشي کولی، له ملکیانو او د هغوی له کورونو د سپار په توګه کار اخلي.
دغه پلسګونو کلی د افغانستان په لویدیځ کې پر وسلوالو طالبانو د فشار تر زیاتېدو وروسته نیول کیږي. دا فشار په داسې حال کې زیات شوی چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. دا چې تر اوسه په دغو مذاکرو کې پر کومو چوکو موافقه شوې ده جزئیات نه دي خبرې شوي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه معلومات نه دي ورکړي. که څه هم د سولې مذاکرې روانې دي، په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې هم دواړه لوري پر یوه او بل د برلاسه کېدو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د موافقې یادونه کړې ده، هغه څه چې د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل عملي اړخ نه لري. وسلوال طالبان دي له اوربند سره موافقه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل شاوخوا 200 وسلوال طالبان افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي.
در ولایت غور، در چندیر منطقه غور، ولایت د کومنج او تخدری څو کلی چې لدریو تر 15 کلونو د طالبانو په کنټرول کې وو له هغوی نیول شوی دی. دغه عملیاتو په نتیجه کې 200 وسلوال طالبان له خپل سپکو او درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دي.
د پوزرات وای دغه پوزي عملیات به تر هغه روان وي چې له وسلوالو طالبانو ټول سیمه بریتنی ولسیوی نیوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وی د هریرود طوفان د پوځي عملیاتو په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دفاع وزارت وی د پوزي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دوی په ټول توان سره هڅې کړي او په دغه عملیاتو کې ورته زیان نه دی وشته. د افغانستان دفاع وزارت زیاتوي که څه هم دوی دغه پوزي عملیات په مستقلانه ډول کوي، خو په هوایي برخه کې ځینې وخت د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم ورسره همکاري کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبانو د ملکی خلکو زمکي غصب کړې دي. دوی وایي چې یاد زمکي د وسلوال طالبانو مشران غصبوي او روسي د خپل هغو ملګرو پر کورنۍ ویشي کوم چې افغان سرتیر ورسره د جنگري پر مهال وژل شوی او یا هم ټپيان شوی. د خلکو د دواو پر بنسټ وسلوال طالبان دغه کار په مرکز سینکوټ او لسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. وسلوال طالبانو تر اوسه پرې پدې شریف الله شرافت له اورزګان ولایت څخه راپور لري.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د خلکو سلګونه جریبه ځمکې په زور غصب کړې دي. دی وای طالبانو دغه کار د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. مکی بولا چې د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دي او څلور کال کېږي چې د ترینکوټ ښار ته راکړه سوی ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې پلمه باغونه او ځمکې ورڅخه غصب کړي چې تولې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته کړه سوی. دی وای د شول او یا هم دیرش کلونو باغونه اوس د همدې لامل اوچسوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې وبې کړي او یا هم پالنه وکړي.
دوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه وایي هغه د دوی سیستم خو د دوی د ځان سره دی. هغه خو دوی هغه خپل راز نه ښکاره کوي، خو په یو نامه په بل نامه بزګر نه پرېږدي، هلته کښتګر نه پرېږدي. دغه اوس چې کم خلک دې خواته راغلي دي دلته گزاره کوي، دغه خلک مځکو ته بزګر کښتګر هیڅوک نه ور پرېږدي تر هغه وخته پورې چې هغه شده بین ولاړ شي.
د گیزاب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی رحیم الله هم ادعا لري او وایي نه یوازې دا چې وسلوال طالبان د خلکو ځمکې غصبوي، بلکې د ملکی خلکو کورونه هم په یو نوم او بل نوم په بمونه الوزوي او ظلمونه ورباندې کوي.
د چا ځمکې ورکوي په اجاره، ظلمونه کوي، د چا کور په دغه د پورپټاوي بیا وش دا سړی دی پلانې په حکومت کې دی، دی راځي دا کور ورپټاوي. یا مثال پر هغه ځمکه زوت لګي چې دا ځمکه به څوک په دې نه کار لري، نه به کری، نه به وبې، نه به روزي. هغه باره ول دوه درې میاشت پر تیر هغه باغونه وشتي کورونه کنډواله په طالبان غصب.
دا ایداوی واز د گیزاب ولسوالی خلګ نه کوي، بلکې د جهراوت ولسوالی خلګ هم ورته ادعا لري. ملک بادار چې د جهراوت ولسوالی اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته لږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې وسلوال طالبانو د غصب د دې په ولسوالی کې لچیرو څو کلونو رئیس شروع کړی دي. دی وای وسلوال طالبان یا د غصب سوي زمکه 15 یا هم لاس جریبه د خپل وجلسو ملګرو کورنۍ او یا هم معلولو ملګرو تور کوي.
دا قسم ځکه غصب کړی دي چې د طالبانو په علاقه کې بي اغال ته دا طالبانو هغه چې ګور ډوډون مایوب شهید ته دوی په ساحه کې وي، هغه خلکو ته کورنۍ ته هلته لس جریبه، اته جریبه، پنځه جریبه هغه کورنۍ ته ورکړي دي، ورکوي ځکه چې هغه ځان ته خپل او خپل املاک لري، خپل زراعت لري، خپل ځان ته خپل جلای او مدیریت او ماموریت لري.
هڅه موکړه چې په دیاړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دیاړه تر اوسه پورې ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. مخکې بیا طالبانو دا شنی داوی رد کړی وي، خو د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې وسلوال طالبان له ملکی خلکو څخه په زور د دې ډوډۍ او نور څه اخلي او د ځانونو په وړاندې د سپار په توګه کاروي. د اورزګان د والی ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو هغوی ته مو هم د هم اختار ورکړی، هم وارننګ دی چې حکومت هغه ځای ونیوي نو خلکو سره قانوني چلند کیږي او د ځمکې بیرته نه ګرځول کیږي. یعنی که څوک شرعي او سند ونه لري هیڅ امکان نه لري چې ځمکه داغسي.
دا فداسیال کې چې دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له کوله د اورزګان ولایت شاوخوا نیوي سلنه خاوره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین او امنیتي مسولین بیا د ولایتي ادارې دا اداره دوی وایي چې د اورزګان شاوخوا 15 سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم یو روغتیا موضوع ده. فرانسه د امریکا روغتیا وزارت د ډي ان ا د ازمایښ لومړی مرکز د کابل د عدلي طب مرکز کې پرانیست. د افغانستان د امریکا روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دغه مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل وروسته له دې اړتیا نشته چې د جنایي جرمونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د جسد نمونه د هویت د تثبیت لپاره بهر ته ولېږل شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
په افغانستان کې د ډي ان ا د ازمایښ د لومړی مرکز په پرانستو سره دغه هیواد د اجسادو د هویت د تشخیص او د جنیتیک اړوندو مسایلو کې یو مهم ګام واخیست. روسته له دې به افغانستان په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړ نه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کابل په عدلي طب کې د ډي ان ا د ازمایښ د مرکز د پرانستلو پر مهال وویل په دغه مرکز کې تجربه لرونکي متخصصین ګمارل شوي دي.
ایجاد و افتتاح اولین
په مدرنو تجهیزاتو د ډي ان ا د لومړني مرکز جوړول او پرانستل زموږ ویاړ دی او بل ویاړ دا دی چې د افغان متخصصینو په فکر او لاسونو به کار وکړي.
په خاطر دې به افغان حکومت د اجسادو او یا د افرادو د هویت د تشخیص لپاره چې پرمختللو ازمایښتونو ته بي اړتیا درلوده له نورو هیوادونو نه مرسته غوښتله. په ورته وخت کې د افغانستان لویه سرنوالۍ د کابل د عدلي طب په مرکز کې د ډي ان ا د معایناتو د مرکز پرانستل د جرمونو د کمولو لپاره ګټور ګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس ولس ولایتونو ته پرمختللي تجهیزات لیږل شوي او په دې وروستیو کې په دغه مرکزونو کې دیرش متخصصین هم استخدام شوي دي. ډي ان ا د نیو کلیک اسید یو ډول دی چې جنیتیکي دستورالعمل لري. دغه مالیکول د ژوندیو موجوداتو او ویروس د بیولوژیکي توسعې او کړنو لپاره کارول کیږي. یو مهم مورد چې ډي ان ا په پیژندلو کې نقش لري د جنایي وژنو سرنګوالی دی چې د مجرمانو او وژونکي او وژل شوي د پیژندنې په قضیو کې له قضایي ارګانونو سره مرسته کوي. خو اوس دا اندېښنه موجوده ده چې دغه بهیر به په افغانستان کې تر کومه حده په عادلانه او له نفوذ نه پرته عملي شي. دغه اندېښنې ته د افغانستان اجرایي رئیس هم اشاره وکړه او د نفوذ د مخنیوي په برخه کې د تدابیرو په نیولو او د عدلي طب د روغتون د ډاکټرانو پر امنیت ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې.
مداخله د دې بخش از هیچ منبع از هیچ ارګان
که د دغه مرکز په کارونو کې هم مداخله وسی له دې نه هم د بایومیټریک کیسه جوړیږي. د دغه مرکز په کارونو کې باید د هیڅ منبع او ارګان مداخله نه وي. په دغه ځای کې به اداري فساد او اعمال نفوذ د ملت په حق جفاوي.
له دغه اندېښنو سره سره د عدلي طب د مرکز رئیس فرید الله رحیق وایي د دغه مرکز کارکوونکي به د عدالت او روڼتیا د تامینولو لپاره هڅې وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنۍ موضوع ده. سپین ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالد ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړې ده. وکیلانو دا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معامله کې کوم غلط کار نه دی کړی. دوی وایي د ډونالد ټرمپ د راتلونکو په اړه باید رای ورکوونکي پرېکړه وکړي نه کانګرس. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ راپور اسدالله لودین وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ سلاکار پټ سیپولن ویلي که سنا جرګه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ محکوم او لدان دلری کړی دا به په بشپړه توګه لواکه به مسؤلیته ناوړه ګټه اخیستنه وي. خاغلی سیپولون د سناتورانو یوې غونډې ته وویل دیموکراتانو تاسو نه داسې کار غوښتنه کړې چې د سنا په چارو کې سابقه نه لري. د امریکا د استازو جرګې چې ډیری غړي یې دیموکراتان دي تیره میاشت ډونالد ټرمپ استیزا کړ. د استیزا لاملونه هم دوه خودل شوي چې لواکه ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار مخنیوی دی. د استازو جرګې له استیزا وروسته اوس په سنا جرګې پورې اړه لري چې د ټرمپ د استیزا محکمه مخته بوزي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې د استیزا محکمه یې ترسره کیږي. پخوانی یو دوه هغو ته سنا براءت ورکړی دی. دا چې د امریکا سنا کې جمهوریت غوښتونکي ډیر دي دا په دې معنی ده چې د ولسمشر ټرمپ براءت هم نږدې یقیني دی. ډونالد ټرمپ دا رد کړی چې ګواکې د دې کوم غلط کار کړی وي او د دې استهزاء بهیر شرمونکی بللی دی. د استازو جرګې د استهزاء پلاوی په تیرو درې ورځو کې خپل صورت دعوا وړاندې کړه. د دغه جرګې مشر سارنوال آدم شیف په خپل پرانستون کې وینا کې وویل ټرمپ د امریکا دیموکراسۍ ته احتمالي ګواښ رامنځته کړی وو. د زیاته کړه د ټرمپ د لارښوونې یوازینی اصل دا دی چې لومړی خپل شخصي ګټې ورته مهمې دي بیا د امریکا. د ټرمپ وکیلانو پرون د دفاعي بهیر پیل کړ او تمه دا ده چې له یوې ورځنۍ دمې وروسته به دا بهیر دوه ورځې نور هم دوام وکړي.